السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه اوري، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي په هرات کې له زلزلې وروسته د وضعیت قابو کولو ته شاوخوا 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو له یوې جامع ارزونې وروسته چې پرون خپره شوه شوې ده. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پایل د سات په خبرونو کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې چې اروپایي ټولنې دا ژمنه د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی نیکلاسن په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې اروپایي ټولنه به څه ډول مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې 15,800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی وو، او تر دې مخکېني کال کې 2,300 هکتاره ځمکه کوکنارو ته ځانګړې شوې وه. د امریکا د کانګرس غړي مورګان مګراوی په افغانستان کې د راین کاربټ په نوم د یو امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مورګان مګراوی دا غوښتنه پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د چهارشنبې په ورځ وکړه. د په وینا ښاغلی کاربټ لسه باندې 1550 ورځو راهیسې په افغانستان کې پراته له کومې ګناه زنداني دی. د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم د ادارې چارواکو پروسه کال د اگست په میاشت کې میلاد ته د حساب ورکولو په پروګرام کې تایید کړی و چې په افغانستان کې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان بندیان دي. دا څرګندونه ده چې له دې ډلې به 100 تنه امریکایان وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په نورستان کې د واورو د خوېدو له امله اغیزمن شوو کسانو ته انرژي لرونکي بسکټ ورکړي دي. د افغانستان لپاره د WFP ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې پیښې له متاثرو شوو سره به نورې مرستې هم وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ارزونې له مخې د یکشنبې د ورځې د واورې د خوېدو له امله 20 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 13 کورونه نړېدلي. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې برکوش له امله نور 10 کورونه څه زیانمن شوي او 250 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 6 اورونو په دریمه لوبه کې 13 شپه سریلانکا ته د 3 منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په ټاکلو 6 اورونو کې 209 منډې جوړ کړې. په ځواب کې سریلانکا په 6 اورونو کې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې یې وکړې. د بریتانیا حکومت پر هغو 6 کسانو چې د روسیې په شمال قطب کې د زندان د امنیتي برخې مسؤلین دي بندیز لګولی دی. په دې زندان کې د فبروري په 14 د کرملین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مړینې اعلان وشو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې د زندان د امنیت د برخې پر مشر وادیم کالینن او د هغه په 5 مرستیالانو بندیزونه لګول شوي او شتمنۍ کنګل شوې دي. د بیان له مخې په دې زندان کې د ناوالنی سمه درملنه نه کېده او د سانتیګریډ په منفي 22 درجو کې هغه پلی تک ته هڅوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون ویل هغه کسان چې له ناوالنی سره د ناوړه چلند مسؤلین دي باید حساب ورسره وشي. او د برازیل د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د 6 پیاوړو اقتصادي هیوادونو یعنی G20 د غونډې د پرانیستو پر مهال د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا د غزې او اوکراین د جګړو له امله انتقاد وکړ. ماورو وایرا پرون د برازیل په پلازمینه ریو دی جنیرو کې د G20 د 2 ورځنۍ غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل څو اړخیز بنسټونه لاشته لانجو سره د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري او دا مسله د روانو شخړو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بې کفایتۍ ښکارندوی ده. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. ملګری ملتونه، نړیوال بانک، اروپایي ټولنه او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپورټ کې اټکل کړی چې په هرات کې زلزله ځپلي 300 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تفصیل له احمد شیبر اورو.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکام اینا، دختر کاکام اینا 9 سالشون هم شهید شده.
په هرات کې د اکتبر د میاشتې له زلزلې لا هم خلک کړی شي. دې زلزلې د شاوخوا 2000 افغانانو ژوند واخیست. د شپږ اشاریه درې ریختر په کچه دا زلزله لومړی د اکتوبر په اومه وشوه چې بیا یې څو ورځې پرله پسې ټکانونه احساسېدل. د دې زلزله ځپلو د ستونزو د مخنیوي لپاره ملګرو ملتو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک په خپل مشترک راپور کې اټکل کړی چې 4.29 میلیونه ډالرو ته ضرورت دی. ځینو مؤسسو له دې زلزله ځپلو سره د سلسلې له لومړیو ورځو راهیسې مرستې روانې کړې دي. د هرات په کشک ولسوالۍ کې یوه ډاکټر سید شاه سعیدی اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
د اول ورځ څخه چې کله زلزله وسوله د اوسیجی ټیم چې ډونر ډبلیو ایچ او دراله ساحې ته ساحې کې د زلزلې په ساحې کې خدمات شروع کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان تیر اونۍ خبر ورکړ چې تر اوسه د ګلران، انجیل، کوهسان، کشک او زندهجان د ولسوالیو تر 1 لک ډېر ناروغان کتلي دي او درملنه یې کړې ده. دا سلسله د افغانستان په اوسني تاریخ کې یو تر ټولو ویجاړونکې سلسله وه چې بسته کلي یې تر خاورو لاندې کړل او په زرګونو کسان یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د ارزونې له مخې په 9 ولسوالیو کې 2.2 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي. په راپور کې په دقیق ډول د هغو میرمنو، ماشومانو، زړو ځوانانو او ټولو شمیرې څرګندې شوي دي چې زلزلې ځپلې دي. د راپور له مخې تر ټولو سیمو د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې خلک ډېر متاثره شوي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي او د بشري مرستو همغږه کوونکي اندریکا راتواتر ژمنه کوي چې د زلزله ځپلو د سمدستي اړتیا و غم به وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دې تراژیدي دا فرصت هم برابر کړی دی چې پیاوړي، هر اړخیزه او انعطاف منلې ټولنه بیا جوړ کړي.
ومریدل چې ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په 300 میلیونه ډالرو ته اړتیا شته. بل لورته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له یو بېساري بشري ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمان تازه په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له امله پر پولو باندې هم فشار زیات شوی دی. د IOM د شمیرو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې له 500 زرو څخه زیات کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور راشړل شوي دي چې یوازې 10 زره یې د جنوري په لومړیو 15 ورځو کې وطن ته راغلي. نور جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بېساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشارې سره لیکلي دي په 3 میاشتو کې له 500 زرو زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 100 زرو ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
سره د یو پتنګ راغلی یو چې نه لرو نه دی جیل لرو نه درمل د دوا دپارمنګ هغه نه لرو چې موږ ماشوم تم کوم دوا واخلو کاروبار نشته.
د پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سور ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي
توفیلانه کوم کومکه اغز نه کړی
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مر سنه د ترلاسه کړي ډیرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سور ژمي پرته له غاز او برېښنا سندلې یا سنتو کو تیرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند نه لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا کوو.
خرچ مساره مخارج خود پوره میکنیم.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د زینو پاکستانی رسنیو دراپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری 2 اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل
څو نی وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیون څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله، خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
شهباز شریف چې د یوې موافقې له مخې به د پاکستان نوی صدر اعظم شي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې ترهګریزو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د پاکستان د فبروري د 8 نیټې له عمومي انتخاباتو وروسته د رسمي اعلان شویو نتیجو له مخې هیڅ ګوند ونه توانید چې په یوازې سره اکثریت رای خپلې کړي او حکومت جوړ کړي. همغه وو چې مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونو د یو شمېر نورو وړو ډلو په ملاتړ د ائتلافي حکومت د جوړېدو اعلان وکړ. که څه هم په دې انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د عمران خان تحریک انصاف ګوند خپلې کړې، خو د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلاف د دې سبب شو چې په زندان کې بند عمران خان د واک له صحنې لرې پسې پاتې شي. شهباز شریف چې د مسلم لیگ نواز د ډلې د مشر نواز شریف ورور دی، د چهارشنبې په ورځ له آصف علي زرداری سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان دی او په دې هیواد کې ژوند په پور او قرض مخ ته ځي. شهباز شریف بیا د امنیت په برخه کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل:
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بې ساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوځ ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
د فرانس پرس اژانس راپور له مخې 22 کلن شهباز شریف له سرطان ناروغۍ رغېدلی دی چې له همدې عمله ډېر کله په عامه غونډه کې ماسک تړي، خو پرون د ائتلافي حکومت د جوړېدو د غونډې پر مهال ماسک نه و تړلی. شهباز شریف د عمران خان د حکومت تر ړنګېدو وروسته د موقت ادارې سرریاسم و. په نوي ائتلاف کې 8 کلن سرداري ته د ولسمشرۍ واګې سپارل شوي دي چې په پاکستان کې تر ډېره ولسمشر تشریفاتي نقش لري. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سرداري په پاکستان کې په 10 سلنه مشهور دی، ځکه چې یو وخت به د له تړونونو څخه خپله 10% رشوت اخیست. زرداري چې د خپلې میرمنې بېنظیر بوټو تر مرګ وروسته واکمن شو، محاکمه نه شو. خدای د فساد، د نشه یي موادو د قاچاق او قتل په تور 2 ځله زنداني شوی دی. وروسته تر دې چې په 2022 میلادي کال کې عمران خان له واکه لري شو، د شهباز شریف په مشرۍ 2 کاله یو حکومت جوړ شو چې له ډول ډول سیاسي بې ثباتیو سره مخامخ و. د کتونکو په باور اوس بیا هغه یو حکومت جوړ شوی دی.
د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه له یاده مباسئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دامر خوشحاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي، په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همداله کې نه یې خوښه. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملا همداسې شوې دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامن دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي نه ده منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
من په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوي دي. ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکړي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغسې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سې، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سې لوی سې همدا لکې نه وي خوښ، یا یو کور کې سره رالوی وي، بېخي دا رقم سوچ ته نګ ورځي چې مونږ د ښځو او مېړه یو. نو آینده کې دا رقم ډېرې پېښې شوي چې ما لیدلي چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی. هلک کورنۍ راجګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ راجګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي. وړکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي. د کورنۍ کومه کورنۍ تر منځ وي، هغو ته به خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې راپېښېږي. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلي دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه باسم، بیا له قومه بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خوښه وي او که خوښه نه وي، لور او خوښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوښه ده یا زوی کوم ځای خوښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سې. بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته یې ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته یې څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سې وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یو علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي، هغه نجلۍ خوښه نه وي، یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم، هغسې وکړم. نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات خکار نه ده په دغه رشته باندې ډیر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان لمنځه تللی ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی به ډیره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډیرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندګي هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډیر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډیرې بدې وي.
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آیندهیې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی اته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بیخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي بهر علاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه ته داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای وي د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې زه خپله دغسې سرنوشت سره مخامخ سوی وم. زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلۍ لپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي ولاړ شي لرې شي نو فکر کوم سره دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکه دغه سره وپانل شو دغه سره پات
اوس درته وایي چې کله په ماشوم ټوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتیسی ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بد پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کدلی سی زین توافق ولری کدلی سی ډیرای توافق نه لري دغه ته کومي منفي پایلې را منځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کوم څه چې سجده حاضر ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% توافق ته نسر رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا دله دغه موضوع که هر هغه موضوع چې موږ پر یو چا باندې په زور وته پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سیدي هغه نه مني مثلا وای وله پر ما باندې دا ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کښېوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې 15 کاله 20 کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب انجلی یو نرم زړه لرونکې ده نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي یو عقدې زړه کې پاتې کېږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي دي د هغه خوبونه ویني نو انجلۍ تر ډېره حده پورې رازېږي خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلق ویني تر ډېره هر هدا پورې دا د الک د خوا دغه کېږي او دا د په کلونو کلونو خواب چاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي د انجلۍ زړه ماتېږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي
بله تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده اوس د دې په فکر کې وای ژوند د څه رقم تیریږي
باور وکړئ کله کله هم دا وسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه هغه تقریبا زما خور د 2 کاله وه ماشاءالله 5 ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده هغه د 2 کاله وه تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلار هم خدای دې وبخښ شهید شو هغه خو په منځ کې نه و نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له 3 طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس 5 ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه ویشته د زما د کاکاګانو دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره
بله مونږ او تاسو په دې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لري ولر نسی هغه د کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچول یو ډیر لري سوي دی د ټولو څخه
بله مونږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې پیغورونه هم څومره واورېدلې
تاسو باور کوئ که اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخښي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې پیغورونو د دې د غوږونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معمولا خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللي موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ وهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به یې زنګ وهل دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله واقعاً ډېرې بدې ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب دلته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخص د تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې موږ سره سوي دي دوی نه کړي دا خو لاشه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې پورې ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده موږ خو دا شار خلک وو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصه یې کله چې مور پلار یې مرسي د ورونو او د ورندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي یا هم کچېری واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه څلڅه د زیات په ورونه د خصوصنۍ څخه یا هم خپل د خپلوان څخه دا نجلۍ به ډېر واوري او یا هم کچېری د نجلۍ خاون خو مطمئن یم کچېری د نورې کورنۍ خبره چې دا نجلۍ په شوګت سره ده څه کوي واده نه ورسره کوي او کچېری واده ورسره وتی ممکن دا خبره په بدوی واوري وسنۍ خاوند یې چیر خاوند په بدوی باندې یا په مینه باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلې شدید پایلې ولرې نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي هلک هر څه کولای شي هلک کچېرې لاس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هیچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړې که چېرې همهغه سړی ولاړې اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوشیاران شوي دي نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر ورته کړي باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی د افغانستان خلک دي تر ډېره خدمه بوته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی موږ هر څه چې کوو باید موږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي نړۍ ته واستوي نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزمې هغه ستاسو لور ده نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي هلک خو یې په کیسه کې نه ده کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشتو په دې باندې تیر کړي خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي انجلۍ ته پاتې کېږي نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه سي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 41 601. دا و دې دیونې خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. نن د ماشومانو په اړه خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غوله توان نه دل وړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومه بد پایله لري نن په خبرونه کې ل مل مسره چیرو لمک سره مل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق دی پنځه استاد عبدالعظیم صافی مل ماده خرغلاست وای ستریم شي په خیر غلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه درناوی. واقعا دا یو تریش حقیقت ده د افغانستان په لوی خارونو په ځانګړي توګه په کابل کې په هر لاس مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقره حالت کې لیدلای شي. تاسو تقریبا د سالورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي. په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای اما ماشومان په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري. دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان مجبوره کړي دي او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه شاخه کارونه ته مخه کړي او ترسره کړي.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوښ مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلای شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له 16 نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه په شاخه کارونه ترسره کوي دوی دوه ډلې دي. دغه ماشومان یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور، دوی بیا شاخه کارونه کوي او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد یې ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور ده چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دستروشۍ ته اړ کړي یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوئ، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي، د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترینه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنګونه او ناامني په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه ده کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیدا کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهوبیدبه درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مگر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده بندي پیدا کوي، بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونی ده او دوی دغه خپله اوقده بندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط ته وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرچ لپاره دوی مجبوره وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کېږي. په دې کې دوی درم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کېږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه یې چې دا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېل مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ نظر څنګه د دوی دغه وجدان منی چې د یو تنکی ماشوم ګټې د دوی په کور کې ناست دی حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخی
په ګرمۍ کې په سړې هوا کې په ژمي کې په یو ناسالم محیط کې په داسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان ار کي او ترېنغله سره استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه بلکې حکومتونه هم ګران دي او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې، ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې طرحونه چې هم کسب و کار زده کړي ورسره او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي تر څو د دغه ماشوم په خپل او کورنۍ اقتصادي چاره ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی. دغه موضوع چې هره ورځ لارې برخې څخه ښځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول او دوی خپله ډوډۍ فیلان دپاره ترلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد له لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا نشه چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه میرمنو ماشومان او شاته کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دا برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې. او دا چې بېروزګاره کېږي، طبعا دوی نورو شاته کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاته کارونه ترسره کړي او دوی ته یو مالي جوړې پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمینه مرته برابر نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه وشي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولای. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کول، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، زده کړې ترلاسه کړې وې، بالاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد برابرو. اثرات به طبعا منفي وي، او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یوه منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلارې باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان لدنه راتلای سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګه زده کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغسې په آینده کې هم دوی هماغسې شخصیتونه پیدا کوي، هماغسې جامې ته وړاندې کېږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کېږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کېږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به مونږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کېږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي، که چېرې سالم محیط وي، خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي، نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی، او له بلې خوا ورستر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبور نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري، چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شي وي، له یوې خوا دا کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مور نه اخلي، لکه مخکې موږ تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې. نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي، نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده. او لبل خو کورنۍ ته هم ستر ضربه ده. نو په دې باشه کې حکومت باید برنامه ولري
کورنۍ څکولې سي آی دي زینو کورنۍ کارونو په مرسته مثلا یو څوک چرګان ساتي یو څوک خیاطي کوي یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړي دوی ته څکول پکار دي
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو له چرګان وروزي یا مثلا غالۍ وبدي او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مانو په برخه کې کوم سازمانونه شي دي دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي دوی دې ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي د اوسه وکړي ترڅو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي تجارت وشي په دې باندې نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی کار نشته خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لیږل شاقه کارونو ته لیږل آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو دوی صرف فزیکن ژوندي دي اما روحن دوی ژوندي نه دي دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري ماشومان وروزل شي ماشومان یو کسب و کار زده کړي تعلیم زده کړي هغوی د یو اقتصادي چارشې خاوند شي اقتصاد ولري عواید ولري کورنۍ ولري او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټولو خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری